بخت به عقب بکشن.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. یکشنبه ده، د لیندې قوس 13 د دسمبر 8 پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپله اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کیدلو او انجینیر کیدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کیدلو یا قابله کیدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومات به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبې په ورځ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤولانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څنی دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لاره تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سوه. د ده په وینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکوونکي د تونل په دواړو لوریو کې د وسایطو د تخلیې په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دواړو خواوو کې د واورې پاکېدلو چارې روانې دي چې د شرایطو له مساعدېدو سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خپور کړی له واقعیت لرې دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قوشتېپې په څیر لویې پروژې پلي سوي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره سوې ده. نړیوال بانک تیره چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی یې څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولي دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي، د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې، چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کاله پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي، ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملاً سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څو ورځنی سفر نن یکشن به پیل کړي. دا به لکلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د برېټانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د برېټانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یکشنبه د استقلال ټیم د جوانانو پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریاب په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مسابقه کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پیل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په سوریه کې د روانو تحولاتو په اړه راپور درکوي چې د نړیوالو اندېښنې پارولې او د رژیم یاغي وسلوال د پلازمینې دمشق دروازو ته رسیدلي. د افغانستان په باب په یو راپور کې اوري چې په دوحه کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې شوي.
هیلم دا موږ ته یوازې موږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکړي، موږ ته اجازه راکړي چې درس ووایو.
پیران کې ډیره افغان کډوال وایي چې د ایران په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته داخله نه ورکول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 وسله ول وژلي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې تشرغل است. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل وڅېړو، په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغنچی مشریه یو افراطی ملیشه ډله کوي مرکزی شهر هم ستنه وتلی دي. د سوریې د رژیم لاټړی روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریې کې خپل اجتماعي خوندې وساتي. هومس د پلازمینه دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابر دی. د هیئت تحریری شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په ورستیو شیبو کې دی. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه 50,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریری شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخله دوه وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانیدلی چې 13 اونۍ پر حلب شار ولکاټینګ کړی چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکاټینګ کړه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته 800 هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتیدلی رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزادی اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره لدې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړي، او لبنان له سوریه سره د خپل سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریه بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریه سره خپل ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د دوو ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابر شي. د سوریه یغانو پرونجمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپل پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه اوربندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاس ته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نمونو نشولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په لسو ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د دوهې فورم د دوه وشتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان شوزو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې سوي دي. د افغان شوزو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه سته، خو په خبره یې دوی د خپل منځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلي چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغان خوځو جنرال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوهې فورم د دوهشتمې ناستې په څنډه کې ویلي طالبان څخه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تیرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبري کولې وویل د نوموړی ځل دی چې د دوهې فورم په دوهشته مناسبه کې لاش پک وشتو ډیر هیوادونه په افغانستان کې د خصو انجنونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتمبایوه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. د دوهې فورم دوه ویشتمه ناسته پرون شنبه د څه باندې سلو هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړ پوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د باس اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا امیری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د باس موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وی. طالبانو د روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې پکې د ښځو غږ او مخ اورېدل ګڼل شوی و. د ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګانیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هیواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو وه. دې بندیز د کورنۍ غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نورې چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسیدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امل مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بیرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ چې کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو د دمل مونږ نه مه اخلئ.
د دوهې دوهشتم فورم ته ورغلی د تیر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل تاکید مداو چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډېر هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لویو ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی، نجونې له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمعې جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شوي. ځینې افغانان وایي پر هغو کسانو باور نسی کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دې مجمعې کار به اغیزناک وي. سنا کاکړه نور تفصیل.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څیرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکو حمیدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه محل چې په قدرت کې او چې په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا دوی واز خپل خپلوانو خپل کلی او کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبينه وسی.
سبقت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې وو خلک دوی نه هم ښه خاطر نه لري. د حالات په دې شکل دی چې دلته خلک وګوري دی یو چارک دوړو وسنه لري. نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ شي شروع کړي دي. ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچيري دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه سیاره کتو مخالفت وکوي. اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غرسد راټولېږي نو دا پټی شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواق بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایلن نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه ډیرشو جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغه مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغیزمن اقدام وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوس هم د پاکستان پر وضعیت د دغه هیواد پوز ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 افراطي وسلوال وژلې دي. د پوز د ادعا په داسل کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې وسلوالو شپاش پاکستانی سرحدی ځواکونه ووجل او و نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه منلی.
د پاکستان پوز پرون شنبه نه وخته د ډسمبر 1 په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ادا کړی د خبر پښتونخوا پادری وسیمو کې په ویلابلو وسلوالو نښتو کې د ډسمبر 1 او شپږمه د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 وسلوال وژلې دي. په لمه کې وړاندې راغلی د ګولیمام په ټانګ سیمه کې له دایښ وسلوالو سره په نخته کې نه هدایشان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د اعلامیې پر بنسټ د پاکستان د پوز په یو شمېر عملیاتو کې چې په وزیرستان کې ترسره شول د دایښ لس وسلوال وژل شوي دي. وړاندې د پاکستان د پوز په لمبه کې دا شوې چې د سل په نوم سیمه کې پاکستانی پوزیانو د دایښ وسلوالو هغه عملیات لمنځه وړي چې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي او یې نیسي. دا پوز په خبره په دې عملیاتو کې درې دایښ وسلوال او شپږ پاکستانی پوزیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر په لمبه کې وړاندې دا شوې په سیمه کې د دایښ وسلوالو د تهدیدونو د لمنځه وړو په وړاندې هم عملیات روان دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په کورمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې شپږ پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي او نور ټپیان دي. په کورمه کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې سره پرون شنبې په خبرو کې ویلي وسلوالو کسانو پرون سهار وختي په خپانګه سیمه کې د خرسین په نوم پر یوې امنیتي پوستې بریدونه وکړل. د دې چارواکي په خبره د خرسین امنیتي پوسته شمالي وزیرستان سره نږدې پر لوړو غرونو جوړه شوې ده چې د هغه په خبره وسلوال له شمالي وزیرستان ورغلي وو. دغه چارواکي د هم ویلي چې ټپي شوي عسکر د ټل پوزي روغتون ته انتقال شوي دي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په کرمه کې د پاکستاني پوزیانو وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې چې دواړو خواوو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یوسیډ وایي چې پر افغان شوزو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو ودول 25 سلنه زیات سیوي. د دې ادارې مشر ویلي چې د چارې تر وخت مخکې د ماشومانو پر زیږون اغیز کړی دی. دا هم تفصیل
با مای دوم عملدار شدم سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیله لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
به مای دوم عاملدار شدم.
دوه د مې دوه میاشتې شوې وې چې امیدواره شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی یې درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه د هر څه مې کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو دوه کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، چار معامله دارستم، وستوان ندارم.
یو لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندوارم. وینه مې میکروبي شوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاری وکړم چې د اخیستلو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپله لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
زره مشکلات بود روز روزگار
خا چې باندې دوه کله وړاندې می 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت لکبل می دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوي او امیندواره هم ده. ډېر ستونزې لري. زمای راغې هوا سړه ده خو دوی آن بخاري نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
کچام طالبان دا کوي چې تیر درې کالو کې د شاوخوا 15000 جبري ودونو مخنیولې ده. خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان خوځو اونجونو د طالبانو د محدودیتونو لکبله د کموم رنجونو په ودونو کې 25 سلنه زیات واره راغلی دی. د دغه ادارې مشر په ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چارې د ماشومانو په ژر زیګون اخیز کړي او 15 سلنه زیات والی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.1 سلنه افغان جونې چې عمرونه یې له 60 تر 40 کالو دي له 13 کلنې وړاندې او 9.6 سلنه یې له 15 کلنې وړاندې واده شوي دي. د یو ایس ای ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللې او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخي ویلی چې هر ورځ 40 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څنګه دغه سازمان ویلی چې د زینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومان مړینه د مخنیوي وړده. د طالبانو حکومت سره له دې چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي خو له دریو کلونو ډیر شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړې او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
په میدان وردګ کې یو شمېر معتادان چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د کار د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
په امیده نوردګو ولایت کې لس تنه هغه متادین چې په نشي توکو روږدي وو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي یاد ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو مسؤلینو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ تداوي کړی یو ښه رویه ښه سلوک مثلا هاته دار نه دی چې دولت هلته کښې موږ سره ښه رفتار کړی. ډېر خوشحاله چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی. که چېرته موږ ته د کور زمینه مساعده کړو هېڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشې د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړاوونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې، نو خدای دې څوک نه په گرفتار کوي انشاءالله. ډېر خوشحاله یو، هغه مریضان چې نن فارغ شول او ته خوشحاله یو چې تللي دي، خدای دې بېرته په دو نشانه باندې نن گرفتار کوي.
په امیده نوردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤول رفیع الله جلالي وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالي وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 40 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوي څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ده چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یوه زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشه یي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي.
او سم یو په زړه پورې مطلب. په ترکیه کې یو کلی چې کلونه کلونه تر اوبو لاندې وو راښکاره سوی. دا په نړۍ کې لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. تر دې پیښې 26 کاله مخکې هم پر یوه کلي میاشتې میاشتې اوبه اوښتې وې، بیا راپیدا سو. نور له احمد شیبر نه.
د ترکیې په سپارتا ښار کې د دیار باکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلي په نوم مشهور و 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی و او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلي استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر رابهر کړی. اوس د دې کلي یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جومات، د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکار شو. د لسیسو له تیریدو سره چې هلته سیلونه بهیدلي لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمیر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبريږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تیر شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی وو، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه وړي. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوي ماشومات به نه زیږي، میندې به امري او ټول افغانان به کړاو غالي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې 13:09 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چارې روانې دي چې د شرایطو له مسایده دو سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي وادي تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتپی په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر 4 شنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولې دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي، د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي ځنډوي. د اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکرين پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکرين د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکرين لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیزو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورځنی سفر نن یک شنبه پیل کړي. دا بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه او نیزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالي وبللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکي ونې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالي پای ته ورسېدې او روانه ونې د فوټبال اتلانو لیگ پیلېږي. د هندستان او استرالیا ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په خار کې پیلېدونکې ده، او د ابو دبي لسوريزي سیالي هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې خې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو ار بیا په نړیوالو سیالیو کې خې لوبې ونه شوکړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویم سیالۍ کې له سریلانکا، او په درېم سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د دسمبر په درېمه نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په چوکاټ وګټل او توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ، او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمند دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه وګټله. کڅه هم په افغان توپه چورونکو کې علامه محمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې درې لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبډلې لماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپله لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې، خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه، او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز، نصرت نورستانی او خاطر ستانکزی دوه لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 50 منډې وکړې. د غراز نصیر معروف خیل په 43 منډه وسوځید، او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپل منډې وانړولې. د غراز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یاد لوب کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلې وو. د یاد لوبډلې په توپهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې، او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپاچونکو ته علامه محمد غزنفر درې لوبغاړي سوځولي وو، خو د افغان لوبډلې لډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانید چې خطو پوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې دری درش منډی کړی وی او نظیف الله په دوه درش منډو سوځیدلی و. د غراز فیصل څوارلس او محبوب خان دولس منډی کړی وی. دی دغه سیالۍ کې افغان توپوهن کو اته ویش اشاره دوه ورونه لوبولی و، یو سل دولس منډی کړی وی. په دې سره د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په شپږمه نیټه وي، او همدارنګه د ډسمبر په شپږمه نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي، او پیلوبه یې د ډسمبر په اتمه نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونه درته خبرو.
د افغانستان نولس کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل، نن نیپال ته وبایل، او موږ ګورو چې د افغانستان د نولس کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په شپاړسم پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللی وو. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنٹ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي، د 19 لیول باندې یا په نیشنل لیول باندې وو. خو که 2010 په تمنګ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو، او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2004 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنٹ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال تم ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راست بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسسټنټ پرفارمنس وکړي، او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. او په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنولسي، او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د نولس کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ترای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه دولس دیارلس لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چور سره په بنچ باندې ناسو، هغوی ته اپورچونیټیز ورکړي، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ هو تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو، آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال ته چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه یې ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده، او د 19 لیول کې پرفارمنس دی، او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسه جواب ویلې ده.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شو، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شو، او ډیر زیات تمرینات هم نکړل. لکه په خوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د 19 کلنو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه هم پیل کړل، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر داده مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې د هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیر وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. د هغه لوبغاړي دی چې اسی له ګربس سره یو ځای په انډر 17 کې لوب کړي په 2011 کال کې او په هغه وخت کې د 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوی وو.
د اتیاد اورانای
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ لا باندې پانه شو بل سيګريټ باندې وای وهله سيګريټ انس قره قره چر څه خو مشي شي ته خدام
د ځان مې چې وړي کې وي کمزورې مې هغه مسن شو وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اتیاد امر دی
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوی لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبری، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامہ محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دي چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیایي ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډیره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی 4 کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوی دی چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشرۍ پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیگ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستۍ رپورټونو کې ویل شوی دی چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
پوز د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیگ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیگ چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال د غسیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله، او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډله په توګه د ولیا سر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډله لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده، او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی، او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخه به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي، او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي، او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دوی میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي، او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی و او تر 25مه نیټې دوام کړی و، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو، او یشسوی جیسوال په یو پاړۍ کې 116 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاړۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې آسترالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویل ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي، چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغې لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه آسترالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډېره ارزښتمنه ده، چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله، او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچون کی برندن کر لس لوبغاړي سوځولی او هری بروک په یو پاڼه کې یو سل یو اویا منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼو کې یو سل څلور پنځوس منډې کړې وې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلی افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه یې ترسره شوې ده چې د نومبر په ویشتمه نیټه پیل او په دیرشمه پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلی افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼو کې یو سل یو نوي او 306 شپږ منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن یولس لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼو کې یو سل 83 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼو کې یو سل 88 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یادو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر شپږشتمې دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی و، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد یولس لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز لس لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په څلورو پاڼیو کې یو سل شپږ اویا منډې کړې وې او مهدي حسن میراث په څلورو پاڼیو کې یو سل شپږ څلوېښت منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې درې یوورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېده. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په اتو وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې یو سل څلور منډې کړې وې او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په لسو لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په لسو پاڼو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکی فضل حق فاروقی و چې په لسو پاڼیو کې لس لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په وو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 288 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم چې په لسو پاڼیو کې 283 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په اتو پاڼیو کې 216 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په وو پاڼیو کې یو سل اویا منډې کړې وې.
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دیونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسی دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 32 201.